په مرکز کې به دندم درلودله. نو ما دغه خپل ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شامیا په ابتدایي مکتب کې تر سره کړو. بیا وروسته د دې لپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډیر مناسب نو، نو د دې لپاره بیا زما مرحوم والد صاحب پتیله چې زه باید مرکز ته لاړ شم، هلته خپل روحانه علي لیسه کې باید داخله واخلم. نو بیا همدا و چې زه ډیر کشر وم په هغه وخت کې، یعنی شاید زما عمر به 9 کاله به و، البته چې زه 9 تر 10 تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خواته لاړم چې زمونږ مور بیبي چې دا هغه په خپل وطن کې وولې. زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی، اهمیت څومره دی. نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تیره و. بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډول هلته، نو زه بیا د روحان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوې لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غیږ کې لري چې دا غیږ څخه فارغ شوي دي، بیا ما هلته ما داخله واخیستله. نو بالاخره بیا د روحان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم، او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله، او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم. او هغه زما د خوښې پوهنځی هم و، چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښې پوهنځي و، چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډیپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم. نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هېواد بهر ده. نو دغه زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل د یو سفر چې تر تاسو مې راورسو.
په شي څه تاسو ولې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات والی دي، انګلیسي ادبیات مو والی دي، او علاقه مو همدغه ادبیات او حقوق سره. په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و؟ کوم مضمون کې تکړه وی؟ مکتب کې څومره نمره وی؟
زه په مکتب کې زه په ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډیر تکړه وم، او ریاضي او هندسه او مثلثات چې وروسته راتلل دا راتله زره سخته ول. نور ټول اجتماعي علوم چې کومول یا دینی علوم چې کومول لږ کې مزډی زیات لایق وم، ولی په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره ارسو برم چې کوشش کوو را اقل، یعنی هغه سطح مو ډیر زیات لوړه نه و. ام زه مغه نمرې مو چې په اوسط شکل باندې بوي، نه خدای مکرم د ناکامۍ سطح و، نه هم د ډیر زیات لوړې نمرې بوي. ولی په ټوله کې زه متر نه هم صنف پورې دوهم نمره وم، او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم تتللو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله مونږ یې نورو مکاتبو ته ولیږلو. هلته چې کله ولیږلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کېنولو. درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه، بلکې دغه زمونږ د مکتب چون تر نامه پورې و، بیا مونږ تقسیم کړلو روخان لیسګه په مختلفو صنفونو باندې. نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجودی، نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک غواړي چې اول نمره شي، څوک غواړي دوم نمره شي. نو دغه کله چې مونږ روخان لیسې ته لاړلو هلته دغه زمونږ سالم رقابت له منځه لاړه، په دې معنا چې هغه ملګري چې مونږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یو لسم صنف پورې مونږ دغه د زده کړو سره زمونږ علاقه مخ په کمېدو وه، او هغه او دا ډېر مهم صنفونه دي، لسم یو لسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي، ځکه چې ته د کانکور ته نږدې کېږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دا دي. ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د باعث شو چې زمونږ بیا لږ زره علاقمندي له درس سره کمه کړه. ولې خوشبختانه بیا د یو لسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بلاخره مونږ هغه د ملګرتیا ماحول جوړ شو. بلاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلد شلو بیا هم مونږ خپل زده کړو ته په شدت ادامه ورکړه، چې خوشبختانه بیا له دولسم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو. ولی هغه د نمرو کټګوري چې واز مونږ له 50 ښکته و بیا په دولسم کې، ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون، هغه د صنف ماحول، هغه تاثرات زمونږ سره پاتې شله.
يعني د دې نه ښکاري چې تاسو ډېر اجتماعي کس وي، او ملګرتیا او ملګرو شتون دا ډېر ضروري په صنف کې ساتلو لپاره. څومره تفاوتونه وو په شهید صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی، ننګرهار کې مو بیا درس وایلی، او اوس چې کاناډا ته تللی یاست، اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي، دې مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي؟ که په ټوله کې د افغانستان دننه مغه د کلیوال سیمو او خارج سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي، څه توپیر ویني؟
یو خو د تعلیمي برخه ده، او یو د اجتماعي ژوند برخه ده. اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره وروسته ځو هغومره خوندوره کېږي. که موږ په کابل کې وو هغه ډېر خوندور وو، بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغې ډېر ښه وو، بیا په لغمان کې چې موږ په خپلې ولسوالۍ خپلې سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند و چې متاسفانه بیا به هغې ته موږ هېڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی. ولې امیدوار دي ولې یو تعلیمي برخه چې وه، تعلیمي برخه چې ته څومره د خارج ژوند ته نږدې کېږي، څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي، هلته فرصتونه زیات دي، هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېرېږي. موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه. هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد چې به ما سره ټوله ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو، هغوی به ما ته زده کړې راکولې، او همجنان به زما استادان هم چې چون ځیرک او لایقه شاګرد وم، یعنی په لومړي زلزال ته شاګرد وم، دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زموږ په مکاتبو کې د تنظیم دپاره د مکتب زال ته. دا یو نوښتګر مطالم هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې، نو د دې دپاره زه لایقه زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره. ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه و. هلته چې د هغه پخواني استادانو هم اکثره د نهم نه فارغ ول، چاتر یو لسمه پورې مکتب لوستی و، نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول. نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډېره ضعیفه وه. بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم، لغمان بهتره وه، ځکه دلته نوي استادان د هغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شله، دولسم پاسان استادان ځینی، او بیا یعنی دا موږ دپاره هغه وخت کې هم غلیمت و چې موږ په خاصه توګه هلته به بیا د دارالمعلمین څخه به زموږ استادان مسلکي فارغېدل، یعنی لسانس به هم نه ول، حداقل څوارلسم پاس کې راتلل، هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل، یعنی حداقل نسبتا موږ مسلکي استادان درلودل. بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډېره غوره وه. بیا د مکتب نه چې فارغ شلو، بیا مثلا زموږ د پوهنتون دوره وه، هغه بیا په ننګرهار کې، حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکل و. ولې بیا په دوهم سمستر کې موږ ډېر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورډ څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپلې ماسټریانې اخیستې وي او پی ایچ ډی کړي، بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو، نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه دا بیا یو بل پړاو ته لاړله. هلته بیا موږ ډېر زیات مسلکي شلو. بیا تر څنګ چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی دا بیا زمونږ د همدې د پوهنتون له دورې څخه شروع شو. دلته یو خوا به هم زده کړې کولې، بل خوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله. همدا و چې بیا دا دې زمونږ په دې په تحصیلي ژوند کې یو لوی نوی انقلاب راوسته. بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسټری په نیت باندې هندوستان ته لاړلو، چلته موږ ماسټري وکوله، بلاخره هلته بیا موږ زموږ ژوند ډیر زیات ټیکنالوژیک شو، یعنی هلته موږ د ټیکنالوژۍ سره آشنا شلو. موږ د ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي هغه د نسبت د آسیا شاید که ډېرو هېوادونو ته نه، نو منځنۍ آسیا د ډېرو هېوادونو څخه، البته د ټولو نه نه، د ډېرو هېوادونو څخه د هغوی زده کړو چې دی ډېر زیات هغه په دې ټیکنالوژي پر ګاڼه باندې سنبال دي. نو هلته بیا مثلا زموږ ژوند لا هغه شو، موږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې، چې هغه بیا بیخي لا زموږ دپاره یو نوی زموږ په ژوند کې یو نوی تغییر و، یو نوی تبدیل و، چې بالاخره بیا یعنی زموږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغلی، نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره و. نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماسترۍ په دې هیله چې د پی ایچ ډی دوره مو کو، نو دا چې دا ټوله دوره چې ده نسبت د کلي نه ولسوالۍ، ولسوالۍ نه ولایت، ولایت نه بیا ننګرهار، ننګرهار نه مثلا بیا موږ هندوستان، دا ټوله دوره چې ده سټیپ په سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره وه.
په شی سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده، خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې، که دري ژبې دي، که پښتو والا دي، که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي، دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي، استعداد لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه، او دا هر چا لومړیتوب ګرځېدلې وه چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي، ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه هغه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زمونږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل، او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی، ځکه چې زمونږ څومره ژبې چې مونږ زده کوو دا په دې معنی چې مونږ د همغو نه هېوادونو همغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو، او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي، ځکه مونږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصې، یا که هغه د کار په برخه کې، هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه، غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي، ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی، هغه نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ مونږ تاجکان ورونه دي، کاغذ مونږ ازبکان ورونه دي، کاغذ عرب ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائل او یاد اقل اگر نارمل حالت منځنۍ حالت باندې په انګلیسي پوهیږي.
په شي څه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، داسې څه مو د پانتون دوری نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و، تاسې نه هېرېږي، خندلې مو دې صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته احساس ذهن کې حک شوي وي، هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون چې هغه د پښتو مضمون و، د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و، د ریاضي وروسته. البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه، ولې مونږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې دې دغه د دوی دغه ادبی فورمونه، د دوی دغه ادبی د پښتو ژبې په ځانګړي توګه ادبیات بچ دا د مختار دی او دا روستاړ دی، دا به مې چې ویلي نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم، ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کړي چې ته ولې سوال نه لرې، نو دا به ټول صرف ما باندې خاندي، ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد مونږ وو، مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویل چې دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي، او سازان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کې خاطره وکنه، مونږ باید ډیر خزده کړی وي، په اخرو کې بیا لګ لګ خو ولې نه، تر اخره پورې زل ځان قانې نه وم. ما از ما لپاره ډیر یو زیات سخت مضمونو، ما ویل زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید هیڅوک پوه نه شي چې زه پښی یم، یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي، زه په دې باندې ویاړم، شاید څوک پوه نه شي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم، دری ژبه اوسم. ولې کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې، د دوی فورمول د ژبو، د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي، چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېر لوړه سطح باندې لرو، هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي. نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به هم استاد ویلې چې څوک پوښتنه لري نو مونږ به لاس نه پورته کوو، هغه استاد به په دې نیتو چې ګواه کې دوی ډېر زیات لایق دي، هغه خبره دا وه چې مونږ به زده نه وو چې مونږ څه پوښتنه وکړو.
په شي سه بوس په افغانستان کې خیر ځوانانو غواړي انګلیسي ژبه زده کړي، او تر ټولو مهمه دا چې دوی ور باندې وکولای شي کامل تسلط پیدا کړي، خبرې وکړي، د کلر باندې خو وکړي. په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبه ویونکو لیکونکي خای تر لاسه کولای شي. تاسې مشخص څه لارې شته چې ځوانو غواړي دا ژبه زده کړي، یا په کور کې، یا په کورس کې، یا د یوټیوب نه چې اغلاري او اغلار خوني په لیکري تر څو دغه ژبه په سمته زده کړي؟
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پانتون دوره کې ومه، لکه زه د انګلیسي ادبیات او فارغ محصول یم، ولی زه چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیات څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نشو کولای. د ادبیات لوستل په دې معنا نه دي چې ته به ډېر ښه انګلیسي خبرې وشي کولای. انګلیسي ژبه چې ده هغه له پانتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډیر ښه زده کیږي. اول خیر پارسور موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی، ځکه په کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم، که په مسله کې شکل باندې وغواړم زده کوم بلې پونتون او مکتب ودلته کورسونه شته، ولی که زه د ژبې یادونه وکم چې ژبه زده کوم هغه دا محیط ما ته په خپله دا ژبه زده کوي، ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ پختنی په انگلیسی وکم، هلته زما ټول ورځنی ژوند په انگلیسی دی، زما ډاکټر، زما معلم، زما سودا، دا هر څه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي، دا محیط ما اډاپټ کړي. او دلته سړی مجبور کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کې انده لید ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې دغه په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډیر لوی تغییر راځي، هغه د ژبې په خپل په دې مکاتبو کې یاد، یعنی هغه په ادبیاتو نه پويږي، هغه په دې نه پويږي چې دا ژبې سره کوم جوړه شو او څنګه دوی زده کړل، بلکې مګه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کی. یو خدای د محیط موضوع ده، بلکې په افغانستان کې ځوانان موږ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه تنها مکتب او پونتون یا کورسونه نه، بلکې دوی کولای شي چې رسنۍ ډیر زیات مهم دي، انګلیسي خبرونه، انګلیسي فلمونه دا ډیر زیات ضرور دي، د لیسننګ د پاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب، تاسو یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي، یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه به ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي، یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي. ما به دا د ټونی سٹاک فلمونه ډیر لیدل، هغه مثلا دا د آیرن مین په نامو دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله، چې په دریم نړۍ کې څه روان دي، بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروري مسایل یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو. داسې ځینې فلم لکه اوینجرز په نامو ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي، البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلای، ولی هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي. مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري، یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي، کومه ژبه چې موږ په مکتب او پونتون کې لولو هغه ډیره زړه ژبه ده، ډیر کم مضامین شاید زموږ اپډیټي، ولی ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تیرېدو سره تغییر کوي، مثلا عربي،
په بخښنه سره په شي سب خای زیاتره ځوانان دغه ستونزه ولري چې هغه په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شاز ده کې ګرامر ورته خای ټو بی ور ورته خای یا ورته د ورپ تعریف کې سبجیکټ ورته تعریفي، خو چې کله بیا عملی ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کیږي، بلکې یو عملی ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ا دې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغه ته بندېګو یا دغه خبرې نشو کولای، یعنی ا دې ژوند کې ستونزه ده، کني ګرامر او کده شي رائټینګ ډیرو تزدوي، خو دا چې خبرې څنګه وکي دغه کې زیاتره بندي په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو ته ده.
دقیقا ګوري یوازینې شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاري کی هغه صرف د غزيني زمانه منلو فیوچر ټنس، پاست ټنس، پریزنت ټنس، دا شیان چې دلته په ورځنی کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاري کی، دا غي پرته کټ تاسو کزمنګه ټولې وادوال هغه څوک چې خاص تر انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري کغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي، نو تر ټولو غوره لار چې دا هغه مثلا انګلیسي برنامه ته غوږی خودل دي، کغه رادیو وي، کغه تلویزیونی برنامه، دا که خاص تر انګلیسي مجلې لاغوي چې قدرې وکابلري کوي کیږي، لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه، لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوې ورژن د انګلیسي زده کړي، په ټوله غربي نړۍ کې نوې انګلیسي چې دا هغه پر رسنیو او په فلمونو کې پیدا کیږي. کیږي چې دوی لکه ډیر شیان دلته حتی زه دلته ژوند کوم دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کیږي. ما مثلا یو ورکه مثال تاسو ته ما غوړت زه یو چیرته یو د ملک دلته یو څوک خدای پامانی میکول او سره هغه ما ته چې هاف ا ګود وان ما دا فکر وکاو چې دا ما ته دا وی چې تر یو ډیر یو څوک خولري یو څوک خولري یا یو څوک ولري خولري یا یو شای خولري. ما زما په فکر کې دغه و ولی په اصل کې هغه په اصل کې هغه خدای پامانی و چې خو وخت ولري. دا د پوره دا نوی اصلاحات دي چې دلته اٹکیږي یا تخ ورته په اصلاحو نور شیان دلته هر ورځ د اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي. دا ځینی لکه مخکې ما یادونه وکړه ځینی ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي لکه عربي او انګلیسي بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو میاشتو کې تغیرات راځي اصطلاحات پکې ډیریږي نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي. نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه لرسنیو کیږي او نوي فلمونو کیږي کچیر او بیا خاصتا دې کې هم د دوی لیسننګ قوي کیږي هم د دوی سپیکنګ قوي کیږي. دا دوه شیان د دغه او په کچیر ته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي. ولی هغه څوک چې مثلا بيخي تعلیم نه دی نه لري او غواړي چې د بزده کې دا غوي د پاره بیا دغه دوه ډیر مهم دي چې یو مثلا نیوی فلمونه او بل هم چې درسنۍ دا دوه چې دی بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کې مونږ په زرګونو انسانان په یا په لکونو انسانان په دنیا کې لرو چې هغه د سره مکتب ویل نه دي ولی د بلې دنیا ژبه زده کړي دي. دا په دې معنی چې یا یې محیط نه زده کړي یا یې مثلا درسنۍ نه زده کړي او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي لکه څنګه چې ډیری افغانان نن هندی ژبه زده لري یا اردو ژبه. دا په دې معنی نه دي په مکتبونو کې لوستي دا په دې معنی دي مغه د بالیوډ فلمونه لیدلې دي هغه زمانه نه دا فلمونه لیدلې دي نو دوی هندی ژبه زده کړی ده. که فکر وکړو ډیر هیوادوال زمونږ په هندی ژبه باندې خبرې کوي او پوهیږي که خبرې ونه شي کولای د اقل پوهیږي. نو دا دغه د فلم تاثیراتی یا دغه دغه دوی کوم رسنۍ چې تعقیبوي دغه تاثیراتی چې دوی د زده کوي نو د انګلیسي لپاره هم موږ کولای شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو چې زمونږ په نه مصرف وشي او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي او نو مثلا موږ په ډیر زیات وخت ځای کوو هغه ځخ انټرټینمنټ وخت زمونږ چې دی هغه د دې باید سبق چې موږ پکې یو ژبه زده کو چې هغه لري چارې چې ما ټولې تاسو ته یاد کړې.
په شي څه تاسې مسافرین کړي دا د رینا لاوا چې اوس په کاناډا کې استي هینت هم تللی استي په دغه مسافرې موده کې مو څه داسې تجربې او لاسترولنې درلودلې چې کچرته څوک غواړي سفر وکړي یا نوي تجربې ترلاسه کړي دغه لپاره مهم دي.
اګوري دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري. موږ ځینې انسانان چې هغه غواړي ډیر زیات متحرک اوسي او ډیر زیات زحمت وباسي نو د شک پرته چې هغه به ډیر زیات لاسر وړنې ولري او سفرونه چې دي هغه ډیر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامېدلی شي. زه ډیرو زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی ما ډیر زیات د سار کې وادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی مال ته د افغان ځوانانو په استاجټوب سپیچ درلود. زه د نړۍ څو ډیر مهمې جایزې ما ګټلې لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلې ده. مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي د مختلفو نړیوالو اورګنایزیشنونو نه مې ګټلې. ما هدف دا ده کچیر ته مونږ غواړو چې لړۍ سره دې شو مونږ باید متحرک شو مونږ ډیر زیات فرصتونه چې لی په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغه پورې ورسیږي یعنی مالی منابع ته ضرورت نه لري. مونږ ډیر زیات نړیوال چې دی هغه سکالرشپونه معرفي کوي په مونږ باید د دې خلکو اورګنایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو دا وی ویب سایټونو وګورو ډیر ټولنې دي په نړۍ کې اورګنایزیشنونه دي اسوسییشنونه دي یا د یو ان برخه ده یو ان وی برخه ده دا ټول هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري هم علمی برنامه لري هم رسنیز برنامه لري هم تحصیلی برنامه لري هم چې دی کانفرنسونو او نورې برخه لري. مونږ کولای شو ډیر په اسانۍ د دې ویب سایټ ته لاړ شو دې برنامې چکو راتلونکي پروګرامونه چکو ورته اپلیکیشن ورکو مونږ څومره وغواړم. زما اولینې خبري چې ما په هندستان کې په یو کانفرنس کې وکولې یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې زه په سهوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې، زه هغه معیاري انګلیسي زما زده نه وه، ولې دومره حده پورې تشویق شلم هماغه اولنی کانفرنس کې چې ما دوهم کانفرنس ته د ساؤت ایشین یوت سمیت ته مستقیما خپله ماته پروپوزل راغی، نو زما هغه ماته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث شو چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کوم او نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات د دې سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیاتې بندې دروازې را خلاصې کی. نو افغان ځوانان کولای شي چې دغه فرصتونه ته پلټه شي. مونږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت کې نه راځي، مونږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو، مونږ باید مختلف دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو اورګنایزیشنونو ته، تر څو د هغوی له شته فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسې وګرځي، چانس د شا دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تاته څوک نه راځي چې ته دا کار وکړو، تر څو چې ستا وړتیا څوک ونه ګوري، تر څو چې ستا هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوک ونه ګوري، ستا احساسات ونه ګوري، هیڅوک هم تاته دا هغه نه درکوي چې ته راشه دا کار وکړو، ځکه ستا له ظرفیت نه څوک خبر نه وي هغه څنګه تاته یو څه درکړي. ټول د نړۍ پوهنتون موږ مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پوهنتون ته ځو، درس وایو، بالاخره ځان آماده کوو، یو چا ته خپل وړتیا ښیو هغه موږ ته دنده راکوي، یو چاته موږ خپل وړتیا ښیو. اده په دې دنیا کې بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافعو ته ګوري. یو کمپنۍ او یا یو برنامه ته چې تا څوک دعوت کوي هغه خپل غوښتنې هم باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه هم باید پوره کړي. نو خپل ضرورتونه هغه هغه پوره کولی شي کومه کریټیریا سره تور ته برابر اوسي. نو ته چې کله برابر اوسي هم هغه خپل تا ته پاره هم دالته یو فرصت برابرېږي چې تالته ځو، هغوی د پاره هم هغه خلا ډکېږي او هغه خپل ضرورت لاسته راوړي. نو دې لپاره موږ باید تر نورو پورې خپل وړتیا ورسوو، ډیر زیات باید د خپل وړتیا په خودلو کې سپینسترګي اوسو، ډیر زیات سپینسترګي. یعنی موږ باید هیڅ وخت کې خپل شته باید پټ نکو له دنیا څخه. خپل کوم هنر کلرو، کوم مسلک چې لرو، کوم شي چې ډیر زیات پیګو باید تر نړۍ ورسوو. نه ګوري تر ټول خپل پلیټ فارمونه چې دی په نړۍ کې د خپل هنرونو در رسولو، هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دی. تاسو وګورئ ځینې خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناس په زرګونه ډالر ګټي هم دې لپاره چې خپل وړتیا وښيي. ټیک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دی خپل وړتیا کې په زرګونه ډالر ګټي یا په نورو هیوادونو کې. ما پرون یو رپورټ لیده د پچین کې چې ده په زرګونو انسانان شپه ورځ په سړک باندې ناز دي د ټیک ټاک فعال کړی، دا غي له خوا نه مثلا بزنس کې دا غي نه خپل پیسې ګټي او په سړکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړی، سټریټ کې راځي کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ کې د کمپیوټر او موبایل مخه کې خره خپل لغه ورچا به خرچي په نړیوالو باندې. دا ګور ډیر هیڅ سم دوی انویسټمنټ نه لري، دوی ډیر زیات پیسې نه خرچ نه مصرفوي، ډیر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا در ته الله پاک په مانوي شکل در کړي، دا ورتیا په د خپل موبایل لارې په نړۍ ته ورڅو هم بس ته اېد کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه در ته رسیږي.
ډیر زیات مننه کور ودان پشي صاحب، وخت نه دی او د دې نه چراغ لې خې خبرې دا کړې مننه.
الله تاسو هم مننه چې غواړي تر ځوانانو پورې دا غوي د رشد لپاره دا غوي دی د ښه تعلیم یافته او تحصیل لپاره او د هغوی د ورځنۍ ژوند د ستونزو د حل لپاره مرکې کوي او تر څو پورې هغوی ته د زده کړې سبب شي. له تاسو مننه، ستاسو له دې پلیټ فارم نه مننه، موږ همیشه ستاسو په خدمت کې یو.
Yani the pigle jelly fun, yani the pigle jelly fun, ياريت بيغل جليل فن شألنا سديت أجنبا وقت سكمي شألنا سديت أجنبا وقت سكمي كل 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 كل